د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. دولس بجې شوې دي او له دولس څخه تر یوې بجې په دې خبري جړې کې تاسو بیلابیل اوریدونکو وړاندې کوو او په ریپیټونو علاوه تاسو ته مرکې هم لرو. ملګرتي کتنې هم د دې جړې برخې خو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ د هرې جړې په سر کې تاسو ته د خبرونو تفصیل وړاندې کوو او د خبرونو لپاره راسره منوشا په سټوډیو کې ده. نو راځي چې له هغه څخه د دې وخت تازه خبرونه وایو.
د خبرونو سرټکی پیپلز ګوند دړکه ورکړې که غوښتنې ونه منل شي نو لانګ مارچ به اعلان کړي. په افغانستان کې د ملي ریډیو ټلویزیون خبریال وسلوالو وژلې دی او د عراق وزیر اعظم د موسل خار له داعش وسلوالو د آزادولو لپاره پوځي عملیات اعلان کړي دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وفاقي حکومت ته دړکه ورکړې که غوښتنې ونه منل شوې نو د راتلونکي دسمبر په 28مه نیټه به لانګ مارچ اعلان کړي. پرون په کراچۍ کې یاد ګوند د 2001 کال په 13 اکتوبر د دې ګوند په مشر بېنظیر بټو شوې برید کې وجل شو غړو ته د عقیدت لپاره د سلام شهدا په نوم غونډه وکړه. غونډې ته وینا کې بلاول بټو زرداری وویل
دوی زمونږ د میاسب سره کومه ذاتی دشمنی نشته خو د میاسب د حکومت معاشي او خارجي پالیسیانو سره مو لوی اختلاف دی. مرکزی حکومت په قومي اکشن پلان عملی کولو کې په مکمل توګه ناکام شوی دی. په کراچۍ، بلوچستان او قبایلی سیمو کې پوځي عملیات روان دي. ولې قومي اکشن پلان خو د ټول هیواد دپاره و نو بیا په نورو سیمو کې پې عمل ولې نه کیږي؟
له وفاقي حکومت د پیپلز ګوند په غوښتنو کې پاک چین اقتصادي راهداري په اړه د اولنې ټولګوندیزې غونډې فیصلې عملي کول، مستقل خارجه وزیر ټاکل، د پارلیمان قومي سلامتیا کمیټه ټاکل او د پاکستان پیپلز ګوند په نامه قانون منظورول شامل دي. په دې حق له وفاقي حکومت دریز لا هم مخته نه دی راغلی. تیر ورځ په کراچۍ کې د عوامي ورکرز پارټۍ دوه ورځنۍ کلیزه غونډه سرته ورسېده چې پکې د ګوند مشرانو وویل دوی په هیواد کې د نورو منصوبو ترڅنګ چین پاکستان اقتصادي راهداري کې هم د ټولو وګړو لپاره برابر حقونه غواړي. د غونډې نه پس د مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي ورکرز ګوند مشر فانوس ګوجر وویل
پسمانده علاقی و داغی خوشحالی لازمی دا نواز شریف او استیبلشمنت داخل و مفادات تپارا پا سی پیک که کمی فیصلی چکری منگ داغی پا زدیو او منگ دا طول و لوازمات و سرا مغربی روپ داغی دا بحاله دا پارا چایی که دا بلوچ و حقوق پایی که دا فاتا حقوق پایی که دا پختونخوا یا دا سرکی پسمانده علاقو حقوق شامل دی او بیا گلگت بلتستان دا جیبی خلق چده داغی دا مفادات و پتون تحفن.
فانوس ګوجر همداراز ویل چې د دوی ګوند قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان د ګاونډي هیوادونو سره د جګړې پر ځای خو تعلقاتو ته وده ورکړي. نن سهار د پاکستان په پنجاب صوبه کې رامنځته شوی ټرافیکي حادثه کې درش کسان مړ شوي دي. د دې هیواد سرکاري ټلویزیون پی ټی وی خبر ورکوي چې د رحیم یار خان ضلع په ساجا سیمه کې د دوو بسونو د جنګېدلو د پیښه کې نور خواوشا 50 کسان جوبل شوي هم دي. د پی ټی وی د خبر تر مخه د پیښې اخکار شوی یو بس د کراچۍ نه بهاولپور او دویم د فیصل آباد نه صادق آباد ته روان و. خبر زیاتوي چې دا پیښه د زیات رفتار له وجې رامنځته شوې ده. تیر ورځ د جنوبی وزیرستان په وانا سب ډیویژن کې امنیتي ځواکونو ته په وسلوال برید کې مرګ جوړه وخت ده. ځای مشرانو او د امنیتي ادارو چارواکو د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي پرون د افغانستان پولیس سره نږدې په امنیتي ځواکونو د غشت پر مهال وسلوالو برید کړي چې پکې دوه اسکر وجل شوی او یو جوبل شوی دی. چارواکي وايي امنیتي ځواکونو په بریدګرو جوابي ډزې کړي خو وسلوال په تیښته کې بریالي شوی او د مرګ جوړې معلومات یې نشته. د دې برید ذمہواري تحریک طالبان جماعت الاحرار منلې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. تیر ماخام د افغانستان په زابل ولایت کې دغه هیواد د ملي ریډیو ټلویزیون یو خبريال ووجل شو. د زابل د والی ویاند ګل اسلام سیال په دې اړه بیگا مشال ریډیو ته ویل د یعقوب شرافت په نوم دغه خبريال د حکومت وسلوالو مخالفینو د دې ولایت په رساله سیمه کې په ډز وواجه. رساله سیمه د مرکز کلات مربوط ده. یعقوب شرافت د زخمی کېدو وروسته هسپتال ته په لار سا ورکړه. تر اوسه کوم وسلوالي ډلې د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د هند، چین، روس، برازیل او جنوبی افریقا مشرانو د افغانستان امنیتی وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. دغه 15 هیوادونه چې د بریکس یا د نویو اقتصادي ځواکمنو هیوادونو د ټولنې غړي دي، پرون یې د هند په ګوا ښار کې ګډه غونډه پای ته ورسېده. د غونډې په اختتامي وینا کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي وویل چې کوم هیوادونه د وسلوالو پالنه او ملاتړ کوي، هغوی هم د وسلوالو په سیر د سیمې لپاره ګواښ دی. د گووا د غونډې د پای په اعلامیه کې ویل شوې دي چې د بریکس غړي په افغانستان کې دوامدار امنیتي ګواښونو ته ژوره اندېښنه لري او د دې ستونزې د هواري لپاره د دغه هیواد د سولې د هڅو ستاینه کوي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی د سختدریزه اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش نه د موصل ښار بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات اعلان کړي دي. نوموړي نن د دغه هیواد په سرکاري ټلویزیون خبره شوې خپل وینا کې ویل د فتح وخت را رسیدلی دی او د موصل ښار د آزادولو لپاره عملیات شروع شوي دي. موصل چې د عراق دویم لوی ښار دی، د بیرته نیولو د عملیات په څو میاشتو کې پلان شوي دي. حیدر الابادی په خپل نننۍ وینا کې د موصل ښار اوسیدونکو مخاطب کړي او ویلي دي چې دغه عملیات تاسو د داعش د تشدد او ترهګرۍ نه د آزادولو لپاره شروع شوې دي. یاد خار د 2014 کال راهیسې د داعش په ولقه کې دی. او امریکا او برتانیا ویلي دوی په شام او د بشار الاسد په اتحادي روس باندې د فشار زیاتولو لپاره په نوي بندیزونو غور کوي چې دا راز په محاصره شوی هله بخار بمباري ختم کړل شي. په شام کې د خرابیدونکو حالاتو په اړه پرون په لندن کې د اتحادیانو سره د خبرو تر وروسته د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری او د هغه برتانوي سیال بورس جانسن دغه خبرداري ورکړی دی. د خبرونو اپای اوس درته د اسلام آباد نه زموږ خبريال رفعت انجم د کنسوی بې او موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ 50 پیسې. یو درهم په 28.65 روپۍ او په 28.80 روپۍ. یو پاؤنڈ په 1.83 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.28 روپۍ خرڅیږي. یو ریال په 1.95 روپۍ او په 28 روپۍ. یو افغانۍ په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 295 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 300 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکو 24 غنټو کې به په خیبر پختونخوا او فاټا کې موسم ګرم او خشک وي. سبا له به په پېښور کې زیات نه زیات درجه حراره 6.5 سانتي ګریډ او کم نه کم 2.5 سانتي ګریډ وي. په بنو کې 6.5 او 3.5 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 1.5 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو زموږ له همکارانو اوریدل. په دې غړي کې بعد نور رپورټونه تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اور. د پاکستان پیپلز ګوند مشر پر حکومت نیوکه کړې چې د ترګري ځپل لپاره قامي اکشن پلان یې د ټولو وسلوالو خلاف یو شان نه دی عملي کړی. په کورم کې اته هغه سکول نه بیا پرانستل شوی چې د جګړو او پوځي عملیاتو په محل بند شوی وو. ځینې خلک نورې غوښتنې هم لري.
سنټرل کورم کیم د سیلا کې شتادي او د سکولونو شتاد هغه غیر فعال دي. هغه کې د بچو کوم مستقبل دغه تیارو طرف ته روان دي.
عوامی ورکرز ګوند وای حکومت د قبایلی سیمې خیبر پختونخوا کې شامل او چین اقتصادي راهداري پروژه کې د ټولو صوبو ته خپل حق ورکړي.
مغربي روح دغه د بهاله لپاره چې کې د بلوچو حقوق، پای کې د فاټا حقوق، پای کې د پختونخوا یا د سرایکی پسماندال حقوق حقوق شامل دي او دا مغربي روح نه ملایو دي شغه بحال شي.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سعودي تزيد نوموړي یو ویاند وای سعودي کولای شي سیمه کې د جګړې ختمول لپاره خپل کردار تر سره کړي.
د سعودي چارواکو څخه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه وکړه چې د سیمې په کچه د تروریزم پر ضد د حمایت پر ځای د مبارزې یو ستراتیژي او یو فکر ایجاد کړي او همغږي ایجاد کړي تر څو تروریزم له منځه لاړ
شي. د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوسه. لومړی رپورت ورزو اوریدونکو، د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د مسلم لیگ نون په مرکزی حکومت د نیوکو پترڅ کې ویلي چې وزیر اعظم نواز شریف د ترهګرۍ ځپلو لپاره رامنځته شوې تګلاره قامی اکشن پلان د ټولو وسلوالو ډلو خلاف یو شان نه دی عملي کړی. نوموړی پرون ویل چې د چین اقتصادي راهداري پروژه کې د مرکزي حکومت د صوبو غوښتنې له پامه نه غورځي او ټولو ته د خپل حق ورکړل شي. نوموړی همداراز ګواښ وکړ چې که وزیر اعظم یې غوښتنې ونه مني نو به احتجاجونه پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل محمد عمران درته وایي.
پاکستان پیپلز ګوند د اتوار په ورځ د 2008 کال د اکتوبر د میاشتې پر 13مه د هغه وخت یاد ګوند مشرې بېنظیر بټو باندې شوی برید او په دغه برید کې د وژل شو په یاد کې لویه مظاهره د سلام شهدا ریلی په نوم وکړه. کومه چې د کراچۍ ښار د بلاول څلور لارې نه پیل شوه او هم د برید پر ځای یعنی کارساز پای ته ورسېده. مظاهرې ته په خپله وینا کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په مرکزي حکومت نیوکې وکړې او ویل چې قامی اکشن پلان د ټول ملک لپاره جوړ شوی و ولې مرکزی حکومت یې په عملی کولو کې ناکامه شوی دی. اوس باید د پارلمان یو قامی سارندویه کمیټي وټاکل شي چې د قامی اکشن پلان د عملی کولو سارنه وکړي. دوی زمونږ د میا صاحب سره کومه ذاتی دشمنی نشته، خو د میا صاحب د حکومت معاشي او خارجي پالیسیانو سره مو لوی اختلاف دی. مرکزی حکومت په قامی اکشن پلان عملی کولو کې په مکمل توګه ناکامه شوی دی. په کراچۍ، بلوچستان او قبایلی سیمو کې پوځي عملیات روان دي. ولې قامی اکشن پلان خو د ټول هیواد لپاره وو، نو بیا په نورو سیمو کې پې عمل ولې نه کیږي؟ بلاول بٹو زرداری ویل چې د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه کومې اندېښنې راپورته شوې مرکزی حکومت ته هغه ختم کړي، ځکه چې دا یو قامی منصوبه ده او مرکزی حکومت دې په دې اړه شوې ټولګوندیزي غونډې په فیصلو عمل وکړي. د سره سره وفاقي حکومت زر تر زره د ملک خارجه وزیر وټاکي او کدا سې ونه شوه، نو دوی به په لاړکانه کې د دسمبر پر 28مه کېدونکې غونډه کې د اوږدمهاله لاریون یا لانګ مارچ اعلان کړي. دیوای د قامی او والی د پاره د مرکزی حکومت زمونږ سلور غوښتنې ومني. لومبه د پارلمان د قامی سلامتیه کمیټي بیا جوړول. دویمه دا چې د پیپلز ګوند پاناما قانون دې منظور کړي شي. درېمه دا چې د آصف علي زرداری له خوا شوې د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه شوې ټولګوندیزي غونډې فیصلې دې عملی کړي شي. او څلورمه دا چې په ملک کې د خارجه وزیر وټاکل شي. میا صاحب که زمونږ دا غوښتنې ونه منلې، نو نن ورته زه دا وایم چې د دسمبر پر 28مه بزه په ګړی خدا بخش کې د لانګ مارچ اعلان کوم. بلاول بټو زرداری ویل چې که اولس یې مرسته وکړي نو هیواد د ترهګرۍ نه پاکولی شي او زیاته کړه چې د اکتوبر پر 13مه به د هندو ټولنې سره دیوالی په شریکه نمانځي او ټولې نړۍ ته بخایي چې د دوی ګوند د ټولنې د هر وګړي، هر مسلک او هر مذهب سره تعلق لرونکو سره یو رنگ سلوک واړي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هرس په مشال راډیوي مجلک د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
مشال ریډیو ته غوږی. اوریدونکو چارواکي وایي کورمه کې څو بند هغه ښوونځي یا سکولونه پرانیستي دي چې د جنګونو او پوځي عملیاتو له وجې بند پاتې وو. دا په داسې حال کې ده چې په کورمه کې د شیعه او سنی فرقو ترمنځ د نښتو د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پوځي عملیاتو او وسلوالو په بریدونو کې لسګونه ښوونځي لا هم ویجاړ پاتې دي. دغلته خلک غوښتنه کوي چې ماشومان ته د ښوونځیو جوړولو تر څنګ باید د تعلیم معیار هم بهتره کړل شي. تاریخ اورگزای پی رپورٹ لے رہے
ایڈیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر آزاد خان مشال لوډیو تا وای دا سکولونه چې پارزی توګه په خیمو کې پرانستلې دي د ماشومان ممکن شمیرې د برابرې دوه پس بورته ودانې هم جوړول شي.
روز داری چې لکه کوم سکول فنکشن نوی بیا هغه ایډیشن شي شامل ولای پی آر ډی پی را مو ډیماند وکړه چې ماته تمبوګان رو کاږي د دوی درې ورځې کې ماته 18-20 تمبوګان ډیر کړه کوشش کوو چې تمبوګان کې لکه انرولمنت شوسی چې انرولمنت شوسی د امیر ایډی پی کې شامل وای شي
بلخوا محمد سلیم اورنگزیب چې په سیمه کې د زکونکو تنظیم د کورم سټوډنټ ارګنایزیشن یو مشر دی مشال لوډیو توای د تعلیم محکمې پر دغه ګام دوی شکریا ادا کوي خو په سیمه کې لا هم یو شمېر سکولونه د بیلابیلو وجوهاتو له کبله بند پراته دي په کار دی چې هغه د هم فعال کړی شي.
کوم کیم د سی علاقے شتا دی او د سی سکولونه شتا څنګه غیر فعال دي هغه کې د بچو څوک مستقبل د غتیارو طرف ته روان دي نو مو دا ریکوست کو دا اپیل او ته کو سپدی باندې د ما غو اکشن واخلي چې کوم غیر فعال سکولونه دي پسنټر کوم کی صدام فعال شي او د بچو مستقبل د بچي.
اډیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر آزاد خان وای په کوم ځای کې چې امنیت تر لاسه شوه دي او خلک ورته ورغلي دي هلته د دوی دا کوشش ته چې تعلیمي حل زلي یو زلي بیا شروع کړي او سکولونه آباد کړي.
دا د تاکي سنټر کوم شي اته سکولونه اوس خلک کلوز دي ګره ها کلوز دي ولې چې دیشه آر بی لکدای ریا مستا مارچ اپریل کې دا علاقہ خلق او پاس ولا سکولونا ایریا ټولا کلیئر شو ایکسپټ دا زوی مست علاقہ دو پدېشې اته سکولونا دی او اوس خلق کلوز دی آرمی کلیئر کړی نه دا ګره.
تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په کورما کې د سرکاري سکولونو شمیره تر شپږ سو دا چې پکې د سلو پورې سکولونا د جنگونو اپوزي عملیاتو په وخت سخت زیانمن شوی دي. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېښور
د ځوانانو غږ.
کالج چر تلاڑا تو اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی ودی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گرد مقابلہ پقلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن د یو سات خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي پوراز غرما پر یوانی مبجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پانی اوریدلای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو د ځوانانو غږ ترڅنګ تاسو غنې نورې اونیزي خبرونه هم اوریدئ شي او په دې اړه باندې موږ ته خپل وړاندیزونه هم کوي شي چې موږ ټول خبرونه څنګه خسته او خېکو. اوس تاسو ته یو بل ریپورت درورو. په کراچۍ کې د عوامي ورکرز پارټي دوه ورځنۍ کلنۍ غونډې په پای کې د ګوند له مرکزی حکومت ځینې غوښتنې وکړې. دوی له حکومت وغوښتل چې د چین اقتصادي راهداري پروژه کې د پښتنو او بلوچو حق په پام کې ونیسي. د ګوند مشرانو مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې د قبایلي سیمو د خلکو د غوښتنې مطابق دی دوی د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کی. له محمد عمران څخه نور تفصیل اورو.
د غونډې وروستو مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د یاد ګوند مرکزی صدر فانوس ګوجر اویل چې دوی په هیواد کې د طبقاتي نظام پر ضد ټولو صوبو ته یو رنګ اختیار ورکولو په صوبایي وسایلو د ځایي خلکو واک او په 13-13 د پاک چین اقتصادي راهداري د مغربي لاري په اصلي شکل کې د جوړېدو لپاره مبارزه کوي.
عوامي ورکر پارټي په خپل جدوجهد کې قومي سوال یو جز ګڼي. طبقاتي سوال زموږ جدوجهد لپاره هم دی خو پسمانده علاقه او داغي خوشحالي لازمی ده. نواز شریف او اسټابلیشمنت د خپل مفادات لپاره په سی پیک کې کومې فیصلې چې کړې موږ داغي په ضد یو او موږ د ټولو لوازماتو سره مغربي روح داغي د بحالې لپاره چای کې د بلوچو حقوق پای کې د فاټا حقوق پای کې د پښتونخوا یا د سرایکی پسمانده علاقو حقوق شامل دي او دا مغربي روح نه ملایو دي شغه بحال شي او بیا گلگت بلتستان د جیبی خلق چې داوی د مفادات او پټول تعفن.
د نوموړي په وینا چې دوی د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملېدو په حق کې دي او دا غوښتنه هم کوي چې دغه سیمې دې زر تر زره په خیبر پختونخوا صوبه کې ګډې کړې شي چې داسې ورته صوبایي نمایندګي هم ترلاسه شي او د اف سی آر قانون نه خلاصي عمومي. په غونډه کې د ګوند مرکزي او صوبایي چارواکو هم ګډون وکړ او په پای کې د بیلابیلو هیوادونو د ترقي پسند ګوندونو لخوا دوی ته رالېږلې شوي پیغامونه واورولی شو. د یاد ګوند غړي عصمت شاه جهان مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دې غونډې نه وړاندې د جنگ پر ضد یا این ټی وار په نوم د پېښور نه تر کراچۍ ټرین هم چلولې چې مقصد یې د جنگ نه کرکه ده او هم د دې د لارې دوی غوښتنه کوي چې په ملک کې د ګاونډي هیوادونو سره کوم د جنگ خبرې کیږي باید ریاست ته ډډه وکړي.
دا ټرین مارچ یو خاص طور باندې پاکستان کې چې دا کم جنگي جنون دی د اسلحې دوړ دی او دا جنگ کول غواړي موږ د دې خلاف دا ټرین مارچ کړی او دې ټرین مارچ غوښتنه دا ده چې موږ د دواړو ریاستونو نه دا غوښتنه کوو چې دلته کې موږ د دې سیمې خلک امن غواړو، موږ تعلیم غواړو، موږ علاج غواړو، موږ په جنگونو باندې خرچې کول نه غواړو. موږ غواړو چې پاکستان خپل ټولو همسایه چې دي هغوی سره امن معاهده وکړي او خپلې وګړو ته د جنگ او د بمونو په ځای باندې سکولونه جوړ کړي، هسپتالونه جوړ کړي، کورونه ورکړي، روزګار ورکړي. موږ امن غواړو، په هر سطح باندې امن غواړو او د بلاګانو نه موږ خلاص شو.
د عصمت شاه جهان په وینا چې د دوی ګوند زنانو ته 33% نمائندګي ورکوي او غواړي چې په هیواد کې زنانو او نارینه ته یو رنگ ځای ورکړی شي او دوی د ښځو سر روان د زیاتې او د مخنیوي لپاره عملی مبارزه هم کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښ خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاہ خان مال یو کا پیرا کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون را ته بیا څه په خواره زایا خور.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
او رضون کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او که فیسبوک چیرته لری نو تاسو کولی شئ چې د فیسبوک د لارې مشال ریډیو پاڼه خوخه کړئ، مشال ریډیو پاڼه پیدا کړئ، خوخه یې کړئ، ملګرو سره یې شریکه کړئ او همداراز تاسو کولی شئ چې هغلته چې کوم رپورټونه دي په هغه باندې خپله تبصره وکړئ او تصویرونه دي هغه وګورئ، ویډیوګانې دي هغه هم کتلی شئ، د خپلو ملګرو سره یې هم شریکولی شئ او تبصرہ پہ ہم کبھی شو کچھ تک واڑے مگ تک ہم پیغام رکھے نو آگاہ ہم دا مشال ریڈیو دا فیس بک پانے دلارے رکھو لے شے پھر تک پلو رپورٹن تر اگر زو مطبوعاتی کتنا دا رو رو دا پاکستان دا ڈان اور رسپانے خبریال سیرل المیدا چھے پدی ورستو کے رپورٹ سخ برگنون راما سکڑو د خپل دغه رپورت او په دې ورځو خپل کې د خپل تاثیراتو پاړې لیکي چې یو خبريال کله هم په خپل خبر جوړیدل نه غواړي ځکه چې دغه په نه دای په خبريالۍ کې مشکلات رامست کوي. یاد دی چې سیرل المیدا د پاکستان د حکومت لخوا د هغه لیست کې چول شو چې په بهر وتلو باندې په بندیز وي. دغه تاثیراتو تفصیل درته منور شاوړاندې کوي.
ډان ورځپاڼې د سیرل المیډا لخوا لیکل شوې د ځان پاړه د تیرې اونۍ تاثرات خپاره کړي چې پکې نوموړي د خپل رپورت د خپرېدو نه وړاندې او وروسته تجربات ذکر کړي دي. د سیرل المیډا دغه رپورت چې په دې وروستیو کې ډان ورځپاڼې خپور کړی و پکې راغلی وو چې د پاکستان سیول حکومت په یو غونډه کې پوځي مشرتابه ته په محتاط ډول ویلي وو که د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه پورته نه کړل شي نو په نړیواله کچه د دې هیواد د یوازې کېدو اندېښنه ده. سیرل المیډا لیکي چې دغه رپورت یې د دې غونډې نه وروسته په سمدستي ډول ځکه نه خپور کړي چې اول یې د ډان ورځپاڼې د قواعدو او خپلو صحافتي اصولو مطابق د دغو حقایقو له بیلابیلو ذرایعو سو واره تصدیق وکړه. بیا یې په دې اړه د رسمي موقف اخیستلو هڅه هم وکړه. دا غې نه پاس دا رپورت خپور کړی شو. دی وایي دا ډول رپورټونه خپرولو کې د احتیاط نه کار اخیستل ډیر مهم وي. سیرل المیډا لیکي د پوه وو چې دا یو لوی خبر دی، خدا خبره په پام کې نه و چې دا خبر به نور خبرونه هم جوړوي. نوموړې لیکي چې د دې هر څه باوجود دی او ډان ورسپانه د دغه ریپورت په حقایقو کلک ولاړ دی، ځکه چې د دې ورسپانه ایډیټر وای هغه ریپورت خه او باوري وي چې د خبر ذرایع قوي او باوري وي. لیکوال وای د فکر کاوه چې څو ورځې پاس بعد د ریپورت ذکر کم شي، خو د تیر ګول په ورځ خبر شو چې په د باندې له هواده د بهر تللو بندیز ولګید. نوم یې په اگزیټ کنټرول لیست کې شامل کړ شو چې په نتیجه کې یې د خپل شخصي ازادۍ او حفاظت په اړه اندېښمن شو. سیرل المیډا لیکي چې د دې غیر متوقع ګام په اړه سوچ نه وکړي، نو ځکه ویرېده چې وړاندې بس کیږي. د لیکوال په وینا دوو خبرو د سره ډېر مرسته وکړه او دی یې مشکور دی چې اولنې نړیوالو ادارو لخوا د عملی ته پاملرنه وشوه، او دویم په هیواد کې د خبریالانو اتحادیه چې په دې ورستیو کې د خپلو حقونو لپاره ډېر فعال شوې دي په دې مقام متفق وو. نوموړی وای اوس چې یې نوم د اگزیټ کنټرول لیست نه ایستل شوی، یعنی د بهر تللو پابندي ترې پورته کړل شوه، نو غواړي چې د دې معاملې تحقیقات هم په رسمي توګه زر سرته ورسي، ځکه چې یو خبریال لپاره په خپله خبر جوړېدل ډېر ستونزې پیدا کوي. دا راز خبریال بیا په آینده کې د کوم ریپورت لپاره حقایقو ترلاسه کولو کې هم مشکل لري. لیکوال امید کوي چې په مستقبل کې بیا د ځان په اړه دا ډول لیکنې ته مجبور نه شي.
ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وای دی میوږي پام کا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعه او نهې پورز
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په هر جمعه او سې شنبه یا نهې ورځ باندې تاسو تنزیه پروگرام پام کوا اوریدل شي چې تاسو د خوخه پروگرام دی دا زموږ په ویب سټ هم تاسو کولی شئ چې له هغه ځای هم واوري او هم ډاونلوډ کړئ. مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ پته ده. اوس راځي د فرهاد دریا په غو کې وسندرور
شرنګوا د دود پرشنا څنګه یو نڅوا چې خو
ټاله جوړ کړو حنا ګولې ته ټاکا و سړاو چې کوونځي پکړې ټاله جوړ کړو حنا ګولې ته ټاکا و سړاو حلا حلا یاهو وایا حلا حلا
د فرهاد دریا سندره موارد د اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زده خبرونه نیمه ته ورسیدو 12:30 بجې شوی لمنور شاد خبرونو لنډی زور
د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وفاقي حکومت ته دړه کور کړي ک غوښتنې و نه منل شوې نو دراتونکو دسمبر په 28 با لانګ مارچ اعلان کړي ل وفاقي حکومت د پیپلز ګوند په غوښتنو کې پاک چین اقتصادي راهداري په اړه د اولنې ټول ګوندیز غونډې فیصله عملی کول مستقل خارجه وزیر ټاکل د پارلیمان قومي سلامتیه کمیټه جوړول او د پاکستان پیپلز ګوند په نامه قانون منځورول شامل دي په دې حق له وفاقي حکومت د رضلا هم مختنه ته راغله نن سهار د پاکستان په پنجاب صوبه کې رامنځته شوی ترافیکی حادثه کې درش کسان مړه شو دي د رحیم یار خان ضلع په سجا سیمه کې د دوو بسونو د جنگیدلو د پیخه کې نور خو او شا 50 کسان جوړ شوی هم دي 13 ورځ د جنوبي وزیرستان په وانه سب ډیویژن کې په امنیتی ځواکونو وسلوال برید کې دوه عسكر وژل شوی او یو جوړ شوی دی ځای مشرانو او د امنیتی ادارو چارواکو پیخه تایید کړی ده د دې برید ذمہواری تحریک طالبان جماعت الاحرار منلې ده تیرما خام د افغانستان په زابل ولایت کې دغه هیواد د ملي ریډیو او ټلویزیون یو خبريال وژل شوې ده د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال په دې اړه مشال ریډیو ته ویل د یعقوب شرافت په نوم دغه خبريال د حکومت وسلوال مخالفینو د دې ولایت په رساله سیمه کې پړز وواجه تر اوسه کومه وسلوال ډلې د دې پیخي ذمہواری نه ده بنلې د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د سردریز اسلامي دولت وسلوال ډلې یادایش نه د موصل خاربیر ته نیولو لپاره پوځي عملیات اعلان کړی دی یاد خار 2014 کال د جون راهیسې د داعش په ولقه کې دی امریکا او برتانیا ویلي دوی په شام او د بشار الاسد په اتحادي روس باندې د فشار زیاتولو لپاره په نوي بندیزونو غور کوي چې دا راز په محاصره شوی حلب خار بمباري خاتمه کړل شي په شام کې د خرابیدونکو حالاتو په اړه پرون په لندن کې د اتحادیانو سره د خبرو اترو وروسته د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری او د هغه برتانوي سیال بورس جانسن دغه خبرداري ورکړی دی
رودونکو منور شاته ساده خبرونو لنډیز ووای اوس په اسلام آباد زموږ همکار سراج ظهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو ورسپانو د ادارې غټی کوي
نن د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل ادارې په پاکستان کې د ماشومان جنکو په ودونو باندې لیکلې او د ملل متحد د ادارې سیو دی چیلډرن په یو رپورت کې ویل شوی چې پاکستان په هغه یو سل څلور څلوېښت ملکونو کې په اتیا نمبر دی چېرته چې جنکۍ کم عمرونو کې ودیږي د ادارې په وینا په پاکستان کې د کم عمرونو د ودونو غټ وجوهات غریبي کم تعلیم او روایات دي چې لکه بلې زنانه په مختلفو پړاوونو ځپل کېږي او اکثره وخت جنکۍ له تعلیمه محرومه هم ساتل کیږي او د دوی سره د ودونو وړاندې او وروستو وخل ټکول هم کیږي او بیا دا چې کم عمر ودونو کې دغه جنکۍ بیا د صحت د مسلو سره هم مخ کیږي نو دا اوس د حکومت ذمہواري جوړیږي چې په دې مسله قابو ومومي او هلکانو جنکو ته د یو شان حقونو ورکولو لپاره اقدامات وکړي درې سیاتوي د روان کال په لومړۍ ورځو کې اسلامي نظریاتي کونسل د جنکو لپاره د ودونو عمر د 14 تر د 18 کال پورې په مکمل توګه رد کړی وو ځکه چې دا د زنانو پر ضد یو ګام وو نو باید چې ریاست د قانون لار خپل کړي او د ماشومان جنکو په ماشومتوب کې د ودونو او د دوی سره د امتیازي سلوک مخه ونیسي او د دوی د تعلیم لپاره غوړ اقدامات وکړي ځکه چې جنکی تعلیم یافته جوړول یو لوی سرمایه‌کاری ده د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکي آج ورس پانه خپل ادارې په پاکستان کې په سیاسي کړکیچ باندې لیکلي او د وزیر اعظم نواز شریف د خلیلي کې چې د اسلام آباد د بندیدو اجازت به په هیڅ جوړ نه ورکوي ځکه چې د دوی مقصد پاکستان چلول دي او څوک چې هم د دې ملک د ترقی په لار کې خندان جوړیږي د هغوی مخه به نیول کیږي ادارې وایي چې کله وزیر اعظم نواز شریف دا بیان ورکولو هم په دغه وخت پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان خپل وینا کې د اسلام آباد د بندیدو اعلان کوو او ویلي چې دوی به بغیر د نواز شریف د استعفا بیرته نه ځي ادارې اخري کلی کې د ملک نور د درنو جلوسونو توان نه لري ځکه چې لاول د یو شمیر بحرانونو سره مخ دی نو باید چې سیاسي مشرولي راپاسي او د دوو سیاسي ګوندونو دا جنگ ختم کړي. د دې جنگ لوجه ک یو خوا اولس متاثر کیږي نو بل پلوتری جمهوریت ته هم زیان رسی.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ریډیو ته اوغږی اوریدونکو، فرایډے ټایمز مجلې لیکلي چې د حکومت لخوا ډان او رسپانې ته د اعلی غونډي تفصیلات په پټه ورکول او اوس په دې اړه پلټنې کولو څخه دا ښکاري چې حکومت خپل ځان په خپله په پخه ویشته دی. بلخوا رویټرز خبری اژانس لیکلی چې د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی یو ځل بیا پر پاکستان تور لګولی چې د ترهګرۍ ځالې پکې دي او د ترهګرو پالنه کوي. د دوړو مقالو مهم ټکي درته مجید بابر وایي.
فرایډے ټایمز مجلې په پاکستان کې دغه هیواد د پوز او سیاسي حکومت ترمنځ د وسلوالو ډلو په سره د اختلافاتو موضوع راغستې ده. ولیکي چې دا مهال د سیخکاری چې په مرکز کې موجود د مسلم لیگ نواز واکمن ګوند ټول نړۍ ته دا باور ورکول غواړي چې په دغه هیواد کې د جهادي ډلو سره د همکارۍ په معاملہ حکومت د دغه هیواد پوز په خلاص مټ نه پرېږدي، ځکه چې لوجه پاکستان په سفارتي توګه یوازیتوب خواته روان دی. د مجلې په خبره هم دا وجه وه چې په دغه موضوع د پاکستان د پوځي او سیاسي مشرتابه ترمنځ د لوړې کچې د غونډې تفصیلات د ډان رسپانې مرستیال ایډیټر سیرل المایدا ته چاپه پټه ورکړل، چې په اصل کې په دغه هیواد کې د میشتو وسلوالو ډلو په حواله د سیاسي حکومت لخوا پوست ته یو حل وړاندې کول وو. مجله زیاتوي چې ستونزه هغه وخت رامنځته شوه کله چې پوز په دې حواله ځکه احتجاج وکړو چې د سیرل المایدا په لیکنه کې پوز نړۍ ته د یو ورانکاري په توګه ښودل شوی. نو بیا حکومت دغې لیکنې ته غلط او دروغ وویل او په راپور کې راغلي د لوړې کچې د غونډې تفصیلاتو ته یې د ځانه خبرې او د دغه هیواد د امنیت پر ضد یو ګام وویلو. خو ډان رسپانه په خپله خبره کلکه ودرېده، خو بیا هم پوز غواړي چې د دغې خبر سرچینه معلومه کړي. د مجلې په خبره اوس حکومت غواړي چې ځان بی ګناه ثابت کړي، نو د دغه قضیه د پلټونو او د پوز د تسلې لپاره یو کمیټه جوړ کړه. خو د لیکوال په خبره بیا د حکومت لخوا د سیرل المایدا نوم په اگزیټ کنټرول لیست کې اچول داسې ښکاري چې حکومت خپل ځان په خپه وښتو، ځکه چې دا ګام نه خو د دغه هیواد میډیا ته د منلو وړ دی او نه پوسته، ځکه چې د دینه داسې پیغام ورکړل کیږي چې حکومت غواړي پیغام خورونکي وزپی، نه چې هغه سرچینه چا چې دغه خبر تفصیلات سیرل المایدا ته ورکړي وو. او کله چې پوز د اگزیټ کنټرول لیست د معاملې نه ځان نه جاڼه کړو، نو میډیا په حکومت تنقید پیل کړو. بلخوا رایټر خبري ایجنسی لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی تیره ورځ د هند په ګووا ښار کې یوې نړیوالې غونډې ته د وینا پر مهال یو وار بیا پاکستان د ترهګرو ډلو د زیږون ځای په نامه یاد کړو. په دغه غونډه کې د پاکستان ملګری هیواد چین هم موجود و. د بریکس د ټولنې په سرمشریزه کې د برازیل، جنوبی افریقی، چین او روس مشران موجود وو، او دا د هند لخوا د هغه تګلارې چې پاکستان په نړیواله کچه په سفارتي توګه یوازې کړي یو هڅوه. هند همیشه پاکستان د ترهګرو ډلو سره د همکارۍ لپاره تورن کړي. د اجانس په خبره د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د غونډې ګډونوالو ته وویل چې زموږ په دې سیمه کې ترهګري تر ټولو لویه ستونزه ده او د سیمې د ترقۍ، امنیت او استحکام دښمنه ده. خو د پاکستان د نوم نه اخیستو باوجود یې وویل چې له بده مرغه د ترهګرۍ زیږونځی یو داسې هیواد دی چې زموږ ګاونډی دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته اوږی. پرون د هندوستان په ګووا ښار کې د بریکس غونډه وشوله. بریکس هغه هیوادونه دي چې په اقتصادي لحاظ باندې پرمختللي دي یا د پرمختګ په حال کې دي. په دې کې په دې خبرو کې د افغانستان په اړه هم بحث وشو او هلته په امنیت باندې اندېښنې څرګندې شولې. د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی په دې غونډه کې پر پاکستان تورونه پور کړل چې هلته ترهګر پالل کیږي او د ترهګرو ځالې پکې دي. دا تورونه په خام لګېدل دي خو پاکستان یې ردی. زموږ همکار احمد شیبر درته په دې اړه نور تفصیل وایي.
د بریکس یا د نویو اقتصادي ځواکمنو هیوادو د ټولنې په غونډه کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده شوه. په دې ټولنې کې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا شامل دي. د دغو پنځو هیوادو مشرانو د یکشنبې په ورځ د خپلې غونډې په پای کې چې د هند په ګوا ښار کې و اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې راغلي دي چې دوی په افغانستان کې روانو امنیتي ګواښونو ته ژوره اندېښنه لري او د ملي روغې جوړې لپاره د افغانستان د حکومت هڅې ستایي. په اعلامیه کې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې او له تروریزم او مخدر موادو څخه د افغانستان د ژغورلو پر هڅو ټینګار شوی دی. د هند صدر اعظم نریندر مودي د بریکس هیوادو د غونډې په پای کې په خپله وینا کې پاکستان په مستقیم ډول یاد نه کړ، خو وی ویل چې د ترهګرو روزونکو او ساتونکو هم د تروریستانو په څیر دي.
وی آلسو اګریډ دټ دوز هو نرچر شیلټر سپورټ
مشهمداراس موافقه وکړه چې هغه کسان چې تروریزم او دغه سي سخت زړیو ځواکونو ته ډوډۍ ورکوي، ساتي او ملاتړ کوي، په هغه انداز سره موږ لپاره غواښ جوړوي لکه خپل تروریستان شي. د هند سر اعظم تر دې یو رسمخ کې هم د پاکستان د نوم لیادې دوه پراته د غیوات د تروریزم مور بللی وو. د بریکس د غونډې برخوالو وویل پیاوړي افغان ځواکونه او فعال امنیتي او دفاعي ځواکونه په دغه هیواد کې ثبات راوستلی شي. د هند، چین، روسیې، برازیل او جنوبي افریقا مشرانو د افغانستان په اړه د ګوا په غونډه کې د سیمې د هیوادو ترمنځ د هغو سازمانونو د هڅو غوښتنه وکړه چې افغانستان یې همغړی دی، لکه د شانګهای او آسیا زړه سازمان. همدارسې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره د ډله ییز امنیتي سازمان د هڅو د پیاوړتیا غوښتنه وکړه.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بزدغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري
ولې ظلم چي ولې دي ته چي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سرنسته د
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو وسوم تاسو یو مرکه درورو د افغانستان اجرائیه رئیس عبد الله نن سعودي عرب ته زیو د سفر یو اصلي هدف له طالبانو سره د سولې د خبرو مسله خودل شوې ده. د چړونکو په نا سعودي پر پاکستان او طالبانو د خپل اغیز په کارولو سره کول شي په سیمه کې د امنیت لپاره مهم رول ولوبي. زموږ همکار احمد شیبر د افغانستان د اجرائیه رئیس د یو بیان جاوید فیصل سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې تی پوښتنه کړې چې دوی له سعودي عرب څخه کومې ځانګړې غوښتنې لري.
د افغانستان د سولې لپاره مهم مسله دا ده چې په سیمه کې تروریزم حاویان د تروریزم له حمایت څخه خلاص واخلي، تر هغو چې د افغانستان د جنگ لپاره د افغانستان د باندې د تروریزم حمایت موجود وي دلته سولې راتګ نه ممکن دی. بینانو مشترک شولا وی چې د سعودي چارواکو څخه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه وکړي چې د سیمې په کچه د تروریزم پر ضد د حمایت پر ځای د مبارزې یو استراتیجی او یو فکر ایجاد کړي او همغږي ایجاد کړي تر څو تروریزم له منځه لاړ شي.
تاسو په سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې خبره یاد کړه فیصل صاحب، آیا مطلب مو پاکستان دی چې سعودي عربستان په پاکستان باندې فشار راولي تر څو د تروریستانو ځالې لکه څنګه چې د افغانستان حکومت یې دا کوي په پاکستان کې د لمنځه یوسي؟
په دې کې شک نشته چې له بده مرغه لا هم هغه تروریستان چې افغانستان کې د افغانستان خلک په شهادت رسوي او عمل منفعت اساسات لمنځه وړي د هغوی ملاتړ له هم په پاکستان کې دی او همالته روزنه ترلاسه کوي، له هماغه ځایه پیسې ترلاسه کوي او ستراتیژي ترلاسه کوي تر څو له افغانستان کې ورانکاري فعالیتونه وکړي. ولی سعودي عربستان په سیمه کې د یو معتبر اسلامي هیواد په توګه په دې برخه کې ډېره مرسته کولای شي تر څو د تروریزم مخنیوی وشي. اوسنی جنگ په افغانستان کې یو نامشروع او غیر اسلامي جنگ دی چې د اسلام تر نامه لاندې مخته وړل کیږي. د دې لپاره چې د دا جنگ نامشروعیتوب اعلان شي او دا عام شي او په دې برخه کې د سیمې په کچه باید کار وسی، ضروري ده چې د سعودي عربستان همکاري وکړو.
تاسو یوه خواته وایئ چې له سعودي عربستان به د افغانستان اجرایي رئیس راغوښتنه وکړي چې په سیمه کې د ترسانو پر ضد په مبارزه کې مرسته وکړي، بل لور ته لکه څنګه چې معلومات لرو ټاکل شوی ده چې اجرایي رئیس پاکستان ته سفر وکړي، نو د پاکستان سفر هم د سعودي د سفر په ارتباط یو سفر دی او کنه هغه له دې سره ارتباط نه لري؟
دا بدن د تیر یو نیم کال څخه د افغانستان اجرایي ریاست یا اجرایي رئیس څوځل د پاکستاني مقاماتو لخوا لجل سوی دی، د پاکستان لومړي وزیر بلنه استولې وه. بالاخره د دې سفر لپاره یو ځل تاریخ یا نیټه هم تعین شوې وه، ولې د کابل کې د لسم د امنیت د رجال برجستا پر پاکستانګه باندې د بید وروسته د افغانستان اجرایي رئیس دغه سفر وځندوي. بالاخره هماغه سفر دی چې په راتلونکو اونۍ کې په پاکستان ته کیږي، ولې هغه د سعودي عربستان له سفر سره هیڅ راز مستقیم یا غیر مستقیم تړاو نه لري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو لري به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د جاپان د لسو میلیون ډالرو په مرسته د روغتیا او تعلیم په برخه کې ځینې پروژې پوره شوې دي. پرون د یو لړ مراسمو په لړ کې څوارلس ښوونځي، دوه سړکونه او درې کلینیکونه پرانستل شول. ځایي خلکو د تعلیم لپاره پر حکومتي هلو ځلو ډېره خوشحالي ښودلې او سیاستوالو له نړیوالو غیر سرکاري ادارو غوښتنه کړې چې دغسې مرستو ته دوام ورکړي. بس محمد عابدي په اړه نور حال درته وایي.
د جاپان د جاکا موسسې په مالی او د یو این او پی ایس په تخنیکی مرسته د سبان د لسو میلیونو ډالرو پروژې د یکشنبه یا اتوار په ورځ د بیسودو ولسوالۍ اړوند د حضرت ابوبکر صدیق په ښوونځي کې د یوې غونډې په ترڅ کې پرانستل شوې. د پروژو د پرانستې پر مهال د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال د ښوونځیو د ودانیو جوړېدل د ننګرهار لپاره لویه لاسته راوړنه وبلله. نوموړي وویل
دا چې موږ ته د جایکا د خوانه او د یو پی ایس په تخنیکی مرسته باندې دا ښوونځي جوړ شو، دا د ننګرهار لپاره ډېره لویه لاسته راوړنه ده چې دوه سرکونه او دوه لس مکتبونه او درې کلینیکونه او تقریبا د لس میلیونه فوشا ډالر په دې باندې مصرف راغلی. ما چې تر کومه یاد رالېږلې خاصاسي مکتبونه جوړ شوي دریا او کاله پورې چار نه واقف چې شپ کې رامنځته کېږي دا شرکتونه به ترسره کوي.
د ننګرهار د پوهنې رئیس الله داد اسماعیل زی په خپلو خبرو کې د جایکا موسسې له چارواکو وغوښتل چې خپلې مرستې د نورو ښوونځیو په جوړولو ولګوي. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبی ولازمری په خپلو خبرو کې وویل افغانستان به هغه وخت په خپلو پښو ودرېږي کله چې افغانان خپل اولادونه د علم په جامه سنبال کړي.
دا وطن به هر ته جوړیږي او هر وخت به جوړیږي چې خپل بچیان خپل اولادونه خپل افغانان په علمي افغاني او اسلامي غرور باندې وروزو. د دغه نه موږ ته غټه او ستره پروژه نه به وي او نه ده.
د یادولو ده چې لا هم په ننګرهار کې تر څلور نیم سوه پورې ښوونځي ودانۍ نه لري. د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی په دې هڅه کې دي چې په تعلیمي برخه کې مرستندویه موسسې وهڅوي چې په بېلابېلو ولسوالیو کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړ ولو په برخه کې مرستې وکړي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
ل کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای سي.
دا خبرونه د شنبه پورز پاو کم 15 بجې او د یک شنبه پورز پاو کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
روزونکو مشال ریډیو وره د افغانستان په هلمند ولایت کې جګړو په زرګونو خلک بې کوره کړی دي. ډیر خلک لخکرګا چې د هلمند مرکزی ښار دی الته کړه شوی دی، خو دغه ته هم له جنگونو خلاص نه دي ځکه چې جګړه د ښار تر څنډو غځېدلې ده. چارواکي وایي دوی به ډیر زر له نږدې سیمو څخه وسلوال وباسي تر څو د خلکو ژوند اسانه شي. الیاس دایی لخکرګا کې بلابلو خلکو سره خبرې کړې او دا رپورټ پی جوړ کړی دی.
سره لدی چې ولسوالیو ته د لشکرګا غزیدلې لارې اکثره د ماینونو لویرې ترل سوي دي، خو څونه وړاندې د نادالی ناوی او ګرمسیر ولسوالیو د نامنوی څخه لشکرګا تر غلي کورنۍ بیرته خپل ولسوالیو ته تللې دي. اما د نادالی د چانجر د سیمې اوسیدونکو ظرف خان وایي هیڅ نه پوهیږي چیرې او څنګه ولاړ سي. سره لدې چې د نادالی ناوی او ګرمسیر ولسوالیو د ورستوی نامنوی څخه لشکرګاته دراغلو سلګونو بي ځای سو کورنوي د مشتدو لامل د شار جمو جوش جوړو، خو دمګړې په دوهم او دریم امنیتي اوزو کې د نامنوی لامل د شار مشهور جادو او ادارې سمو ته نږدې سړکونه خالي دي. ترافیک څخه موټر او ګرځند وسایل دومره کم سوي دي چې په تیرولو سکلونو کې ساري نه لیدل کېږي. د شار اوسیدونکو سید اکرم وایي دا لشکرګانه ده
شتار روز ډیر سپیره دی، کوڅې ټول سپیره چې د باندې روز سړک ته پر سړک باندې څوک نه منمیږي. کوم دکانونه چې خلاص هغه ټول بند شوی دی، په حساب دوه درې خلاص نور چې کوم دکانونه چې و هغه ټول بند شوی دی، په دې خاطر چې د شهر سکوت د بیري خلک نه راوځي.
کته هم د هلمند د پوهنې ریاست د کوون کې پر رسمي ډول نه رخصت کړی، خو په تیرونی کې د لشکرګاه شهر د شونځو د سلګونو زرز د کوون کو څخه ډیر کم شونځو ته تللی دی. پر لشکرګه د 2008 او 2009 میلادي کلونو وروسته د نامنوی راغلی دا تازه څپه یو کال وړاندې وروسته تر هغه ورسته تر بل رنجدې سوچ د نادالی او مرجی ولسوالیو اړوند امنیتي کمربند را مات سو او وسلوالو ډیر ژر د شار تر څلورمی او زی بابا جی پوری ځانونه ورسول. د هلمند والی حیات الله حیات تایید کړی دی چې د 150 هغه پوسټو د سکوت لامل جګړه تر لشکرګه پر رسیدلې دی چې بیل مقاومت نو وسلوال ته پاتې سوی دی. ویل کېږي دا پوسټ په نادالی ناوی او ګرمسیر ولسوالیو کې وسلواله ته پاتې شوی دی. د پوځي چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي د څوارلس کلونو فرصتونه یوې خواته، خو د تیرو دولسو میاشتو په اوږدو کې د لاسه وتلو فرصتونه بیل ارزښت لري چې حکومت یې په استفاده کولو کې پاتې سو.
تاسو وګورئ حکومت په دې کې پاتې راغی چې خپلو سرتیرو ته د نادالی باباجي او چانجر په سیمو کې پر وخت او زمان سره مهمات او نور تجهیزات ورسوي. دا یو څرګند حقیقت دی چې په یادو سیمو کې افغان سرتیرو د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې ډیر مقاومت وکړ. کچیر دولت په وخت او زمان سره افغان سرتیرو ته کومک رسوله وای، زه تاسو ته ډاډ درکوم چې هیڅکله به هم امنیتي کمربندونو سقوط نه وای کړی. کچیر حکومت د موقع څخه استفاده کړې وای، نن ورځ چې تاسو وینئ چې د لشکرګاه شهر په ماسیری کې دا به هیڅ کله هم تر ماسیری لاندې نه وای راغلی.
د دوه اونۍ په اوږدو کې د شهر په شمالي دوهمي او لویدیز لور ته درېمې امنیتي اوزو کې په بولان او مختار سیمو کې ځینې ځایونه د جنگ په میدان بدل سوي دي. کله وسلواله او کله هم افغان ځواکونه خپل ولکه پر ټینګوي. اوس چې لشکرګاه د خپل برخلیک په تر ټولو بد ورځو او شپو کې ده، نو د دې شهر د احتمالي سکوت تهدید څومره جدي دی؟ د هلمند اپراتیفي ګروپ مشر او پولیسي جرګه کې د هلمند خلکو استاد عبدالجبار کرمان وایي دی وی ونی پوجدو کې د لشکرګا پر اطراف روانه جګړه ختمیږي.
زه تاسو ته په مسؤلیت یو شی ویلی سم چې هلمند په هیڅ وجه سکوت نه کوي. څومره چې تاسو د منطقې په سطح دښمنانو ته هلمند د اهمیت وړ دی، د هومره زموږ د افغان حکومت لپاره هم د اهمیت وړ.
دوی میاشتې کېږي چې د کابل جنوب لویدیز زون او خپل هلمند دولتي مسولین د لشکرګا او ولسوالیو خلکو ته د عملیاتو د پیل کېدو خبرونه ورکوي، خو په هغه پراخوالی نه دی پیل سوي چې اوسمهال اړتیا ده. محمد الیاس صاحب، هلمند.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
اوریدونکو په بنو کې تیر ماښام پښتانه مترقی لیکوال خو د غزل شپه او کلتوري غونډه شوې ده چې زموږ همکار عمر درازي تفصیل درته وایي.
د غزل شپې په نوم پښتانه مترقی لیکوالو بنو یوه لویه دستوره وکړه چې د پښتو د غزل دوه استادانو محمد صدیق پسرلی او پروفیسر رحمت الله در د نومونو سره تړل شوې وه. بنو کې د غزل شپې په نوم دغه دستوره ته د خیبر پښتونخوا، جنوبی پښتونخوا او قبایلی سیمونه ګڼ شمیر شاعران ادیبان راغلی ول. د پروګرام په اوله برخه کې آزاده مشاعره وشوه چې یو شمیر شاعرانو پکې خپل غزلونه واورول.
هغه د خایس بلخانه او میخانه د ژوند هلته مې د عشق دوران ټول را تېر کړه.
زما صدا پښتون هم فخر د خپل ځان په مرکړي خدای مزون ور ور لور کړي چې ساړه تر جوړ شي.
ننه زما د لاسا ठंड वाले जल्फे पनाज गेले चे प्रेस दा बारुना चा कलली नदी
वई दवा खलील यम दा आजर कूर की संदर वायम तुख निविने चे पदे ऊर की संदर वायम व पा मुनांग दा मुश पदे लार की सरुना वारकड़ा ब्या हुम मुलहिद यम दा गदार शूर की संदर वायम.
लाला जमा द बचो हम बखरे कनर आलम जम पे कवम दा अज गम तार मा एहतजाज करे रे औ जमा प मजहब की नारवा स्ता प मजहब की रवा. जमा प मजहब की नारवा स्ता प मजहब की रवा दयवी पीगली पर संसार मा एहतजाज करे रे.
دا پروګرام محتمم شاعر او خبريال ګوهر وزیر د غونډې پاړه مشال تا وویل
یو معیاري ادب خلکو ته تفریح ورکول آرام وخت ته کول دي څنګه چې پدې کې غزل پښپا کې مونږ هر کال د غزل شاعران را غواړو چې هغه د ګړد د پښتونخوا نمائنده د غزل شاعران دي زمونږ په مشاعرو کې یو میسج وي یو پیغام ورکول وي کم چې موجوده حالات روان دي د نه خلک رويستل وي یو هغه درنا پیغام ورکول وي خلکو ته.
د پښتانه مترقی لیکوالو بنو مشر شاعر ادیب دیدار وزیر وای دوی غواړي چې خلک د مثبت سرگرمو او خوشحالی په طرف راوالی.
د مشاعرې سره سره موسیقي پروګرام هم کوو چې په کال کې په خلکو باندې مختلف دردونه تکلیفونه د کډوالۍ ژوند دی د بدامنۍ ژوند دی نو خلکو سره مختلف ستونزې دي او دغه ستونزې زموږ په پښتانه ټولنه باندې دا بوج دي نو موږ غواړو چې د یو شپه خلکو ته خوند میلاو شي مسرت میلاو شي او څو لمحې د ژوند رنګ هم وویني.
د جنوبی پښتونخوا نه راغلی شاعر او کوټه ډیگری کالج پښتو ډیپارټمنټ استاد ابراهیم ارمانوی چې دغه شان غونډو سره د پښتنو ترمنځ یو والی راځي.
زه د جنوبی پښتونخوا د یوې ضلع نه راغلی ما بل د بلې ضلع نه بل د اټک نه راغلی دی بل د پېښور نه راغلی دی بل د سوات نه راغلی بل د ټولو پښتونخوا د دې یو تنظیم د غزل شپې په بنیاد د موږ را یو سوي یو او د ټولو موږ یو د بل اواز سره واورېدی موږ یو د بل خواله سره واورېدل. دلته د دې ځای حالات زه یو سم هلته بیان کوم زما حالات دلته د دوی ته بیان کوم د دې ځای حالات هلته ولاړ شي نو دا ټول ایریا چې کوم ده دا یو پروګرام لوي دا ټول پښتونخوا د سینن سره ربط ول.
دا پروګرام دویمه برخه د موسیقي لپاره ځانګړې شوې و چې مختلفو سندرغاړو لکه فلکناز شوکت عزیز صدف او نورو په خوږو سندرو او غزلو سره محفل تر سهاره پورې ګرم وساتلو او راغلو خلکو ورسره خپل کلتوري اتڼې واچولې.
دا مشال ریڈیو دا
ترک میں بر جیتو ترک میں بر
وایو پخپل سپرلی کی داس پلمبو ولاړ سپرلی کی داس پلمبو ولاړ سوب اوخ کی یو پسو کو داس کو ولاړ سوب یو پزے ولاړ دزان پتما شو ولاړ